السلام علیکم د اتو بجو یو ساته خبرونه ته مو هرکلی کو جمعه ده د زمریه اسد 15 د اگست شپږمه په راپورونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس د سولې د مذاکرو پر چټکولو او د یو سیاسي توافق پر ترلاسه کولو خبرې وکړې. بلخوا امنیت شورا پر افغانستان نن غونډه کوي.
کومه د روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو هغه مخاونیسي
د ناامنو ولایتونو شزینه معاصلانې اندېښمنې سوي
په دې شرایط کې اجازه نشو ورکولی چې دومره امنیتي وضعیت خراب دی چې لاړ شي په لیلې کې اوسېږي خپل مستر په مخ
د خوست د دین ولسوالی اوسیدونکو د خدماتو غوښتنه لري.
د اوبو ذخیره کې دغه ټانکۍ موږ کامې دي د اوبو ذخیره ضرورت لرو.
ابراهیم رئیسی پرون د ایران پارلمان کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د نور مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. نیمه نړۍ او کور تلای د اتو بجو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. امنیت شورا پر افغانستان فوق العاده غونډه کوي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکونکو لومړی جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. امریکا له ایران وغوښتل چې بیرته اټومي مذاکرو ته ستون سي. ټاکل سوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي پرون پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. دوه ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره ټلیفوني خبرې وکړې او په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. هند روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشري پر غاړه لري. د میل لومړی او افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پایل سره سم وسلولو طالبانو خپلې حملې شدیدی کړې دي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکونکو لومړی جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر مارکو مندیسینو پرون د دغو افغانانو د ورسېدو خبر ورکړ او وی ویل چې په زرګونو نور به هم د کډوالۍ د ځنګړي پروګرام لارې کاناډا ته ولاړ سي.
I would also emphasize that
tingar kom che de program lariba de zurguno afghanano har kalai wishi de dui de corona o ghoro de tasbit la para in itaf manun ke o prakh chaland laru che tol shumula wasedaliye de khadwalai de jangri program yo bar khada.
کاناډا تیر میاشت اعلان وکړ هغو افغانانو ته پناه ورکوي چې له کاناډایي ځواکونو یا هم په افغانستان کې د کاناډا له ډیپلوماتیکو یا هم ملکی برخو سره کار کړی وي چې د طالبانو له احتمالي حملو خوندي وي. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ماین په چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شول. د بلخ امنیه قمندانۍ وایان عادل شاه عادل د پنځمې پرز ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه پرون ماپښین د روزی شریف په لویدیځ کې د نظرګاه په سیمه کې وسوه. د پوینا ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و. د بلخ د بلخ حوزوي روغتون مشر غوث الدین انوري ویلي چې په ټپیانو کې کوچنیان او دوه پوځیان شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران غوښتي چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د مذاکرو غوښتنه داسې مهال کیږي چې توندلاري ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او وی ویل چې له ډیپلوماتیکو لارو به د بندیزونو ختمولو هڅه وکړي. امریکا په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقې ووته او پر دې هېواد یې نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس په یو کانفرنس کې د پنځمه پورې زویل چې موږ له ایران هیله کوو چې ژر مذاکرو ته ستون سي. په ویانا کې د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته لا هم د ایران اټومي مذاکرات بې نتیجې پاتې دي. وروسته له هغې چې پارېدلو کسانو د پاکستان د پنجاب ایالت رحیم یار خان سیمه کې د هندوانو یو عبادت ځای ته اور واچوه، چارواکو سیمې ته نور ملیشه ځواکونه ولېږل. رویټرز خبری اژانس د رحیم یار خان ولسوالۍ د پولیسو ویان احمد نواز له قوله ویلي چې قهرجنو خلکو وروسته له هغې د هندوانو پر عبادت ځای حمله وکړه چې راپورونه خپاره شول چې یوه هندو هلک د یوه اسلامي مرکز په کتابتون کې متیازې کړي. نواز ویلي چې پولیس په حمله کوونکو پسې ګرځي او په دې اړه تحقیق کوي چې په کتابتون کې کثافات خپرونکي توقيف سوی هلک هندو دی او کنه. په پاکستان کې د هندوانو د شورا رئیس وان کوانی پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی د هندوانو پر عبادت ځای ورسره له هغه عمله وسوچي. د چهارشنبه په ورځ یو چا د دې پیښې جزئیات پر ټولنیزو شبکو خپره کړل. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د اعدام سزا لري. پولند پر بیلاروس تور پوری کړي چې ګڼشمیر پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړي چې د پولند پر لوري ورسي. پولند وی بیلاروس دا کار د پولند د هغې اقدام په عکس العمل کې کړی چې تیره اونۍ د بیلاروس ورزشکاری کریستینا سیمانوفسکایا ته پناه ورکړه. سیمانوفسکایا له توکیو اولمپیک لوبو څخه خپل هیواد ته له تګ ډډه وکړه او د پولند تر ډیپلوماتیک خوندیتوب لاندې ورسات ولاړه. سیمانوفسکایا په خپل انستاګرام کې لیکلی و چې بیلاروسي لوبغاړي د ډوپینګ د ټیسټونو لپاره د کافي وسایلو د نشتوالي له کبله د توکیو له اولمپیک لوبو بې برخې سوې. د دې شنبه په ورځ ویلي و چې د بیلاروس چارواکو د دې د خوښې خلاف غوښتل د بیلاروس ته بوځي. د پولند د کورونوي چارو وزیر ماچی واسک د پنځمې په ورځ ویل چې مینسک غیر قانوني پناه غوښتونکي د ژوندۍ وسلې په توګه کاروي. د بیلاروس چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر مطلب راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس د سولې د مذاکرو پر چټکولو او د یو سیاسي توافق پر ترلاسه کولو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې انټونی بلینکن پرون له عبدالله سره خبرې وکړې. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتې دلغندلې او په دې هیواد کې د فوري اوربند غوښتنه کړې ده. بل لوري ته د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې شورا له رئیس سره د سولې د مذاکراتو او په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې راغلی چې انټونی بلینکن او عبدالله په افغانستان کې د طالبانو د حملو د دوام د بیګنا افغانانو د وژل کېدو او ملکیانو د بې ځای کېدو په اړه خفګان څرګند کړ. د اعلامیه له مخې ښاغلی بلینکن او ښاغلی عبدالله د افغانستان د سولې د مذاکراتو د چټکولو او یوې سیاسي حل لارې ته د رسیدو په اړه چې پکې د شذو او اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي خبرې وکړې. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې د جمعې په ورځ بحث وسی. افغان حکومت له دې غونډې څه تمه لري؟ د بهرنیو چارو وزارت وایي ګران هیواد
په دې سلسله کې مشتمل اوسه ده ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو د عاجل توقف لپاره د تاوتریخوالي د درېدلو لپاره بشري حقونو ناورین څه د طالبانو د عملیاتو د په نتیجه کې رامنځته شوی د هغه مخاونیسي د څه تصمیمونیسي چې موږ سولې ته او سوګر د هوکړې ته رسیدلو لپاره د روان بهیر چټک کی او د هغه رسیدلو لپاره اساسي فیصله وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا فوق العاده غونډه د افغانستان پر غوښتنه جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ ل خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د تلیفوني خبرو پر مهال د دې غونډې غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا اوس مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي په شرطابه هند پر غاړه لري. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو زیات سوی تاوتریخوالی غندلې دي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست رئیس جوزف بوریل او د بحران اداره کولو په چارو کې د اروپای ټولنې کمشنر یانیس لینارچچ پرون په یو غړ اعلامیه کې ویل چې د طالبانو نظامی عملیات د اختلافاتو د حل لپاره د دوحې په بهیر کې د دې ډلې لجمنو سره په مستقیم تضاد کې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د بشري حقوقو له نړیوال قوانینو سرغړونه په ځانګړې توګه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې لکه پرته له محاکمې د ملکیانو قتل په عام محضر کې شدي په درو وهل او د تاسیساتو لمنځه وړل د دې هیواد د تباهۍ لامل ګرځي. د اعلامیه پر اساس له دغو اقداماتو څخه ځینې یې جنګي جنایت ګڼل کېدای سي او طالب جګړه ماران یا قومندانان یې چې د دغو پیښو مسؤلین وي باید ځواب ووایي. وروسته له هغه چې امریکایي او د نورو ناټو غړي هیوادونو ځواکونه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه وتل پیل شول طالبانو په دې هیواد کې خپلې حملې زیاتې کړې. د کندهار سپین بولدک ولسوالي د هلمند ولایت لشکرګاه شار او د هرات شار په ګډون د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې سختي جګړې وسوي او د راپورونو لمخې دا جګړه په ځانګړې توګه په لشکرګاه کې جګړه اوس هم روانه ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د موندنو پر اساس طالبانو په دې وروستیو کې د سپین بولدک له نیولو سره د ملکیانو په وژلو او خلکو شتمنیو په لوټ او تالان لاس پورې کړی دی. که څه هم طالبانو د ملکیانو د وژلو ادعا رد کړې دي، خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د 40 قربانیانو هویت پیژندل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ولایتي شورا ځینو استازو له جمهوریت نظام او افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ تر څنګ ویلي چې طالبان سولې ته غاړه نږدي. د ولایتي شورا ځینو رئیسانو پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال یو پریکړلیک هم خپور کړ او ویل چې پاکستان په ښکاره د افغانستان په کورونیو چارو کې مداخله کوي، هغه ادعا چې پاکستان په وار وار رد کړې ده. نور
د افغانستان د ولایتي شورا یو شمېر رئیسانو او غړیو وسلوال طالبان په جنگي جرمونو او بشر ضد جنایتونو تورن کړل او ویل چې د غډلې د عامو وګړو په وژلو سره د ملکی افغانانو په منځ کې خپل ځای له لاسه ورکړی او خلک د دې ډلې پر وړاندې درېدلې دي. د ولایتي شورا یو شمېر رئیسانو د پنځشنبې په ورځ د یوې ګډې ناستې پر مهال ویل دوی به د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي. د فراه د ولایتي شورا مشر داد الله خاني:
د طالبان نن دغه جګړه چې دوی مخ ته وړي دا ناحقه جګړه ده. هغه د لزر پوهنتون استادانو دې فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه ناروا جګړه ده او زموږ د ملي اردو او زموږ د ملي پوځ مبارزه جهاد او مقدسیت لري. موږ خپل د ملي او امنیتي دفاعي ارګانونو تر څنګ درېږو او دې ته به موږ ولایتي شوراګانې خپل پر ولسونو باندې دا غږ کوو. د طالب جګړه نن مشخصه ده چې هغه د پاکستان ایسای مخ ته وړي.
د ولایتي شورا دغه غړیو د یو پریکړلیک په خبرولو سره له افغان امنیتي ځواکونو او نظام څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د کابل د ولایتي شورا رئیس رفیع الله مجاهد د پریکړلیک په یو برخه کې داسې ویل:
ولایتي شوراګانو د دولت له هاو نستر کېدونکو هلو ځلو چې د خپل خاورې اسلامي نظام او د یو هوسا ملت د بقا لپاره یې د سولې د راوستلو په بهیر کې کړی د زړه تله مننه کوي. مقابل لوري ورته درناوی ونکړ، بلکې بی رحمه پردي جګړه نور هم ګرمه او د فتنې او شر لارې خپل کړه.
دغه انتقادونه داسې مهال کېږي چې په وروستیو څو ورځو کې د کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو د الله اکبر په ویلو له خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولایتي شوراګانو د غړیو د ادعا رد کړې او ویل چې افغان حکومت د امریکا تر څنګ درېدلی د هیواد اشغال شوی و او باید اصلاح شي. ښاغلی مجاهد وویل چې د طالبانو جګړه آی اس آی سره کوم تړاو نه لري او دا ډول ادعاوې منطقي نه دي.
په لږونو هغه شیزینه معاصلانې چې له ناامنو ولایتونو بې ځای سوي او د زده کړو لیواله دي غواړي چې د خپلو سیمو پانتونونو ته تبدیل سي. دوی د پنځمې پرز په کابل کې په یو اعتراضیه غونډه کې وویل چې نسی کولای په ناامنو ولایتونو کې له کورونو لري زده کړې وکړي. تفصیل په دې راپور کې:
په ولایتونو کې د ناامنۍ او زیاتېدو یو شمېر جنۍ معاصلانې اندېښمنې کړې دي. دوی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې اعتراضیه غونډه کې وویل. یوې محصلې محبوبې ازادي راډیو ته وویل کورنۍ اجازه نه ورکوي چې په نام نه ولایتونو کې دی په لیلیه کې ووسیږي. دا وایي هیله ده چې په نام نه ولایتونو کې د لیلیو شرایطو ته په پام موږ د اړوندو ولایتونو پوهنتونونو ته تبدیل شو. کورنۍ مو اجازه نه راکوي چې د نام نه ولایتونو په پوهنتونونو کې درس ووایو. دوی وایي بیلابیلو ولایتونو د پوهنتونونو محصلان دي او ډیرو څو سمسترونه درسونه هم ویلي دي. د دوی په خبره امنیتي شرایط د تیرو کلونو په پرتله توپیر لري او د نامنیو او تحصیل په اړه د دوی او د دوی د کورنیو اندېښنې جدي کړې دي. د ننګرهار پوهنتون د طب د پوهنځي یوې محصلې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
کورنۍ وای چې موږ یو پیغله ته په دې شرایط کې اجازه نشو ورکولای چې دومره امنیتی وضعیت خراب دی چې لاړ شي په لیلې کې اوسېږي خپل سمستر په مخ وبوزي. د دې تر څنګ موږ سره ځینې داسې مسئلې نشته چې هغه نوې واده کړی هغوی ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. نو موږ لپاره چې کورنۍ کم شرایط ښوي که چیرې دولت تاسو سره همکاري وکړي تاسو د تبدیلي تاییدي ورکړي او راشي په هغه پوهنتونونو کې چې بل ولایت پورې ماړه لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي له یوه پوهنتون څخه بل ته د محصلانو تبدیلېدل ځانګړي شرایط او مقررات لري. د دغه وزارت ویان حامد عبیدی وویل په ولایتونو کې ناامني بله موضوع ده او د دوی د تبدیلې په اړه به له نجونو محصلانو سره مشورې وشي او تصمیم به ورته ونیول شي.
قسمت تبدیلی محصل عزیز که تراس کرده
دی وی دغه محصلانو چې د خپلو تبدیلیو او نورو شرایطو په اړه اعتراض کړي دوی د وزارت ته مراجعه وکړي او خپلې ستونزې د شریکې کړي. وزارت به له دوی سره په مشوره یو تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان که جګړو زور اخیستی او د ځینو ولایتونو لکه هلمند، هرات، کندهار، جوزجان، تخار او نورو مرکزونه د طالبانو له حملو سره مخ شوي دي. د راپورونو له مخې په زرګونو کورنۍ د جنګونو له امله د دغو ولایتونو له ناامنه سیمو تښتېدلي او یا د تېښتې په حال کې دي او دغه وضعیت پر ټولو برخو او په تېره پر پوهنې او لوړو زده کړو تاثیر کړی دی.
واسیمه که په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خستي نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له کاناډا خبریدونکي ګلوب ان میل ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو پر اهدافو د هوایي بریدونو زیاتېدو ته پام اړولی دی. ورسپانې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې ویل سیوی چې افغان ځواکونو د پنځمې پورز د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د طالبانو مورچلونه بمبار کړی دي. ولسی خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې په وروستیو جګړو کې ورته درانه زیانونه اوښتي دي. د ګلوب ان میل ورسپانې په خبرې کړي دغه مطلب کې د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څار د ډلې هغه غشتنه یاده سوي چې د ولسی خلکو د خوندیتوب په اړه لشکېلو لوريو کړی ده. ایفنینګ سټانډرډ ورسپانې د افغانستان په اړه یو سیاسي تبصره خبره کړې ده. لیکوال وایي د افغانستان په اړه ستراتیژي ته سملاسي اړتیا ده. لیکوال په دې باور دی چې پوځي جنرالان پر حق دي چې سیاسي مشرانو ته یې خبرداری ورکړي چې ستراتیژیک واقعیت درک کړي. نوموړي توضیح ورکړي چې له ستراتیژي څخه موخه د ملي او نړیوال امنیت لپاره د یوې پالیسۍ او پلان درلودل دي. له برېټانیا خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره یو پرانیستی لیک خپور کړی چې په افغانستان کې له برېټانوي رسنیو سره کار کړی دی. وړاندې ویل سوي چې د ګارډین په شمول شلو برېټانوي رسنیو دا پرانیستی لیک د برېټانیا حکومت ته سپارلی دی. دوی د برېټانیا له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر غوښتنه کړې هغو افغانانو ته د ویزې ورکړل سي چې په افغانستان کې له برېټانوي رسنیو سره همکاري کړې ده. د دې پرانیستی لیک په یو برخه کې راغلي په وروستیو کلونو کې طالبانو د خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین پیل کړی دی. تر دې مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د خبریالانو هدفي وژنو کې لاس نه لري او دا بریدونه غندي. په لیک کې د قرباني سویو خبریالانو له هغې جملې په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال ایلیاس دایی یادونه سوې ده. په لیک کې ویل سوي چې دایی له ډېرو برېتانوي رسنیو سره د معلوماتو د راټولولو په برخه کې همکاري کړې ده. ایلیاس دایی د ازادي راډیو خبریال و چې د 2000 میلادي کال په نومبر میاشت کې په لشکرګاه کې د ده په موټر پسې د نښلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. پلی کې خبرداري ورکول سوی ک افغان خبرلان چې د برېټانیا خلکو ته د معلوماتو پرستولو کې مهم رول لوبولې لپاره وګرځول سي نو له شکنجه، ځورونی، زنداني کېدو یا مرګ له خطر سره به مخامخ سي. د نور ولایتونو په څیر د نورستان په مرکز پرون کې هم په سلګونو کسانو د جنگ پر خلاف او د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د الله اکبر ناری ووهلې. نور په دې راپور کې
دا په دنګو شنوونو د زرغونو لورو غرونو په منځ پرون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغېدی د غولارین کوونکو او د تکبیر چغوهونکو د هغو پاکستانی او چارواکو مولایانو پر خلاف هم شوارونه ورکول چې څوک په افغانستان کې درواني ورور وژني دوام غواړي. د لارین دوه تنو ګډونوالو عبدالرحیم او کبیر ازادي راډیو ته وویل
پردی غلامان نن دې ته نه پریدو چې زموږ وطن وران کی او زموږ مال اثر او مال کی د امنیتی او دفاعي ځواکونو سره ولاړیو همیشه به ولاړیو همدا نارې به وي همدا حساب به وي
د امنیتی او دفاعي ځواکونو په حمایت باندې راوتلی یو او د پردي مزدوران هیڅکله نه پریږدو چې زموږ په وطن کې یا زموږ په ولایت کې مداخله وکړي او دفاعي ځواکونو سره موږ تر هغه وخته ولاړ یو چې زموږ په ځان کې یو قطره ویني. دریش په وړاندې د هرات په زرګونو خاریانو د جګړې په خلاف لکوڅو سرکونو او د کورونو لبامونو د تکبیر نارې شروع کړې او ورپسې د کابل په ګډون په ګڼ ولایتونو کې د زرګونو کسان لخوا همدا سپیڅلې غږ د سولې د غوښتنې او له جنگ د نفرت لپاره ور غبر کړې شو او دا د تیر شپه د نورستان له دنګ غرونو هم د الله اکبر مبارکه چغه پورته شو. په ټولنیزو رسنیو کې هم د الله اکبر غږ ډیر بدرګه شوې. حتی په افغانستان کې د کاناډا په خوانی سفیر الکساندر هم په خپل ټویټر پاڼه د الله اکبر ناره لیکلې ده. همداراز د کوزی پښتونخوا یو شمیر سیاسینو مدني فعالانو او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو هم په خپلو فیسبوک او ټویټر پاڼو د الله اکبر غږ اوچت کړي او په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه ګڼلې او د سولې غوښتنه یې کړې ده. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په داسې حال کې د زرګونو غټانو میرمنو او ماشومان لخوا الله لوی د تکبیر نارې پورته کړې شوی چې په هلمند، هرات او یو شمیر نور ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي او هر سات پکې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ خلک له افغان حکومت څخه غواړي چې د دغو سیمو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. دوی په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ پاتو کلیو ته د برېښنا د غځولو غوښتنه کوي. بل لوري ته د خوست چارواکي د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې د دې ولسوالۍ هرې برخې ته به پاملرنه کیږي. نور حل په دې راپور کې
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران غوښتنه کوي چې د یادې ولسوالۍ پاتو کلیو ته د هم برېښنا ورکړل شي. دوی زیاتوي کلیوالي سړکونه خراب دي، ځینې ځمکې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخې دي او د څښاک پاکو اوبو ته هم پوره لاسرسی نه لري. یاد ستونزې او غوښتنې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو او مشرانو آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر خانوري وویل
اول مشکل دا دی چې موږ د اسماعیل خیل مندوزی کلینیک په ننه په ولسوالۍ کې دی، باید موږ ته بدیا ووځي، دا ډېر ضرورت لرو. دویم د برک موږ ته غلی دی، څو کلی پوتی دي لکه مشخص کلی ته وښیم، سینسرخ کلی، یارخیلو کلی، ترخیلو کلی، مشخونی کلی، دا پوت شوی یو، دې موږ ډېر ضرورت لرو. درېمه غوښتنه هم دا ده کنه د اوبو ذخیرې چې دي دغه ټنکۍ موږ کمې دي، د اوبو ذخیرې ضرورت لرو.
د یادې ولسوالۍ یو شمېر مشران بیا ټولو کلیو ته د برېښنا ورکول د خلکو له اساسي اړتیاو څخه بولي.
قومي مشر ولی محمد موږ ولسوالۍ ته ډېر ضرورت چې ولسوالۍ ډېره تنګه ده او منځکه مونږه ورټله او سمال خیلو ته دلپرایو ته منځوي ته ته برت نه درځله مونږ یو شپې کلی پوتې دي ادار خیلو او نره ولسوالۍ ته مونږ ته برت نه درځله مونږ نو غوړو یو حکومت نه مونږه توجه شې دي ته مونږ رسیدګي وکي تا شای مونږ ته ورسوي.
د حیدر خیلو د قومي شورا مشر ملک آدم خان وای د دوی د ولسوالۍ په منځ کې لوی خړ بهيږي چې په باراني موسمونو کې له خلکو کرنې زمکه تخریبوي.
د یو بو باندې مشکلم شتا چې ټول زمکه ایمنګ نه خراب
چاپ کړي دا د درخلو ساحه کې دي د ډډولو ساحه کې دي او دا سه تربرم خلو پر دا منطقه او اړتیا چې نقصانونه خلکو ته ډیر ورسول
د اسماعیل خلو مندوزی ورسول صاحب ګل فرهاد کاظمی د روغتیاي کلینیک پاړه د سیمولستون زپر ځای بولیا وای
کلینیک موضوع اړتیا د چموګ ډیر ولسونه پسونځو کې دي څو پر موږ مناسب زوی چې د ټولو اقوام تفاهم پرشي دا سيوزي نه دی پېدو کړای یو یو زم بر برکړه د پغه خبره روانه دي د برک موضوع چې دوه تر دې د وخت پورې تقریبا د ارخیلو کې چخې له ترخیلو نقشلو ډ شوې دوه منظرې په خاطر نه سروي خلص شوې دي مندوزي طرف چې دغه هم سروي شوې دوه نقشه به ډیزاین کیږي په عین حال کې بکه منده هغه منطقې چې سروي نه پټ شوې دي هغه شاید په دنګ د څورزو کې سروي شروع شي
بلخو د خوش چارواکي وایي چې د هیواد په کچه د ولسمشر لخوا 15 ولسوالۍ ته د اداري کمپلیکسونو او تاسیساتو د جوړولو منځوري ورکړل شوې چې وا هم د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ ده د خوز دیوالي وایي طالب منګل ویل
په دې سره به د یاد روغتیاي مرکز چالت موجود دی د ودنې ستونزې هم اوارشي د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ نه د شکلو تبرخنا ورکړل شوې نه سوا کورانه ته برخنا ورکړ شوی چې په دې ولسوالۍ کې د برخنا اتلس اضافي بریجونه تر کارلاند او ډیزاین شوی چې پاتې کلی به د نوې شبکې په فعالیت سره به په دې ولسوالۍ کې ټولو کلو ته برخنا ورکړ شي
د خوس اسماعیل خیل مندوزی لویدیز لوري کې خارته نګدې ولسوالۍ ده چې لڅو کلونو راهیسې د سولې ولسوالۍ په نوم نومول شوې ده سره لدې چې په ورسته یو دولسیزو کې په یاد ولسوالۍ کې د بیا رغونې د پام وړ کارونه شوي خو بیا هم خلک د دې سیمې د امن دولت سره د خپل همکارۍ او شته اړتیاو ته په کتو لګي بودی او د ولسوالۍ ته د لا نورې پاملرنې غوښتنه لري
تاسو لا پیغامونو
ګران اورو د نړۍ ټول مسلمانانو ته افغانستان چې اوس کورونه دای سرایت کړی دی چې په زرخاو نه پر ودا خدای خو سلخاو یا دی په زرخاو مرستي درک نه پلی دی او بل د روپی چې د کورونا په نامه باندې څه ور کې هم زړه فارنه د مصرف کړی زما د ټول نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کې د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي دا چې حالې په افغانستان کې چې هغه ورته چې پروګرامونه راښته چې د کورونا د ستړیا او سختي ګورکې په ټوله سارا او کې منځکې درکلل دا منځکې طالبان په لاس کې دي ډېر سخت ستړیا جوړ کړې او بل یو دا چې د نړۍ د سړا او تودا ته په ټوله افغانستان کې خبره ده چې دا باندې نه په جوړې وږي ژوند یې ولا نه کړی نو زما د نړیوالو څخه دا خیره ده چې خپل مرستې درې وروکي او خپل مدیریت
د مهاروست ولایت د بالمرغال د ولسوالۍ دنه در سره په خبره کې ما از مور سره د کورونا پاک لجنه کې اتنه کومک نه رسو اینه د مویسه د خوازینی نه دولت د خوازینی از مور په منځ کې کې د کورونا د شي تیز د کالګم شین لري د اقتصاد د خوازینی زه په دې بالا ورور نو دولت لاسر سیسان مو و ډاکټر تلاتر سیسان سړک لرو نو موټر لرو نو موږ د دولت دینه دا خواهش کوو موږ سره کومکونه وکي موږ د انساني ناورین سره مخ یو والسلام
نو موږ له حق دې د جلالات ولایت نه تاسو سره تماس کې اورو عدالت دا غشن کې کاروبار نه نشته کورونا دا غریبانان څنګه په فقر سره مخ دي دې غم وګړي اورو عدالت خو یو لږ کم خلک چې سره مرسته کوي لږ بیا چې موږ چې دا موږ چې د ماجرونو ریاست چې کم دي دلته هغه چې سره مرسته کوي چې ملک یا عدالت دي شي نه کم دي چې کړي د غریبانو راغلي دا هي سره مرسته نه دي شوی والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوسم د ایران په اړه ابراهیم رئیسی پرون د ایران په پارلمان کې د ایران د ولسمشر په توګه لوړه وکړه ابراهیم رئیسی په داسې حال کې د ولسمشر په توګه دنده پیلوي چې هیواد یې له اقتصادي بحران او سیمه ییز کړکیچ سره مخامخ دی نور تفصیل په دې راپور کې
سخت محافظه کار ابراهیم رئیسی د قضا په خوانی مشر دی او امریکا ور باندې په زرګونو اعدامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي د چی رئیسی د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقوقو سرغړونه کړې ده رئیسی د لوړی د مراسمو پر مهال په خپل خبرو کې ویل
اما نیچ میدانی
هغه څه چې ټول په هیګو ټاکنې د خلکو د مشارکت پایل نه د مشارکت پایل ولسی حکومت با د خلکو د غوښتنې پوره کولو او په دغه ټاکنو کې د دوی د پیغام رسولو هڅه وکړي ورسته ټاکنو کې د ایران د خلکو پیغام د تحول او عدالت غوښتنې پیغام وو.
د اگست په دریمه نیټه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د قضا دغه پخوانی ناندریز مشر د ولسمشر په توګه تایید کړ. له دې سره رئیسی د پخوانی منځلاري ولسمشر حسن روحانی ځایناستی سو. د روحانی مهمه لاسته راوړنه د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ په 2015 کال کې د اټومي موافقې لاسلیک وو. امریکا وروسته له هغه بیرته پر ایران بندیزونه ولګول چې د دې هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له اټومي موافقې ووت چې له دې سره د ایران اقتصاد ته سخت زیان ورسید. د ایران د اقتصادي بحران حل د رئیسی د ایجنډا په سر کې دی او همداراز رئیسی غواړي چې د نړۍ له قدرتونو سره اټومي موافقه وژغوري. رئیسی د لوړې په مراسمو کې وویل چې پر ایران بندیزونه باید له منځه لاړ سي او دې هدف ته د رسیدو لپاره به د هر ډیپلوماتیک پلان ملاتړ وکړي. د روان کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه شپږ ځلې مذاکرات وسول. د رئیسی د لوړې په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کړی وو.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. تاکل سوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو فوق العاده غونډه جوړه کړي. دا غونډه د هند په غوښتنه جوړیږي. د افغان ترجمانانو او د کاناډا د سفارت د کارکوونکو لومړۍ جوپه له خپلو کورنیو سره کاناډا ته ورسېده. د بلخ امنیه قمندانۍ وایي د دې ولایت په مرکز مزار شریف کې پرون ماپښین په یوه چاودنې کې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتونو له ایران وغوښتل چې بیرته دې اټومي مذاکرو ته ستون سي. وروسته له هغې چې پارېدلو کسانو د پاکستان په پنجاب ایالت کې د هندوانو یو عبادت ځای ته اور واچوه، چارواکو سیمې ته نور ملیشا ځواکونه ولېږل. پولنډ پر بیلاروس تور پورې کړی چې ګڼ شمېر پناه غوښتونکو ته یې اجازه ورکړې چې د پولنډ پر لوري ورسي. پولنډ وایي بیلاروس دا کار د پولنډ د هغه اقدام په غبرګون کې کړی چې تیره اونۍ د بیلاروس یوې ورزشکاري ته پناه ورکړه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د واده شو جوړولو لپاره د مستقل کور او ژوند د اهمیت په اړه ده. په افغانستان کې کورنۍ له پخوا راهیسې ګډ او ډلې ژوند کوي. با اتفاقه او ځواکمنا کورنۍ حق بلل کېږي چې څو نسله په یوه دسترخوان سره راټولېږي او له یوه دیګې په ګډه خوري. خو په ځینو کورنیو کې ګډ ژوند د ناآرامۍ او خفګان لامل هم ګرځي چې بیا د کورنۍ غړي هڅه کوي چې جدا ژوند ولري تر څو د زیاتو خوابدیو مخه ونیول شي. په کورنۍ ژوند کې هوساینه، آرامتیا او ځان مستقل احساسول د ښځو په اروایي حالت څه اغیز لري.
د دې لامل ګرځي چې څو مورد حل شي. اول دا چې څو تفاهمونه، تعارضونه، د نظر اختلاف.
ولی واده شوی ښځې غواړي چې کور یې بیل وي،
خوښي او اندروري شیطانه کو چې تنه دا فیشن کوي.
په شریک ژوند کې کوم ټکی باید په پام کې ونیول شي تر څو ګډ ژوند له خوښۍ ډک وي؟
خوښه مونږه خصاتلو نو یې کلیم دا خبره مونږه تا نه وکړي او مونږ خپل وایم کنه د سکار مونږ نه کوله.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرر خزي په غږ پیلېږي.
کوم ورځ نه جواب شم کاون مې راته ویل وایرایش مو کاوا لوکس کاډي ما غوند پاکه مونږ ځچې دلته مې رونه دي پاتې مانم. دا اول ورځ نه ترنن ورځ سلور کاله مې د واده کې گیچارایښ نه کوم. هم څه خشته ګرځم، هم څه خشره پاتې شم. اوس مې راته دا خاون وی وایرایښ کاوه لکه لوکس ګرځه. اوس مې زړه ما چې زړه مې نه منی چې رانه غواړي زما سره نه کې گیچارایښ کوم یا خکالی واغوندم. بس هم څه مې زړه مات.
دا د ننګرهار ولایت اوسیدونکو بنفشه د هغې په خبره د ګډ ژوند له امله یې ناوې توپ په زړو جامو کې تیر شوی. بنفشه ته ورته ګلبیبی راته د خپلې ځواني مرګ وریری کیسه کوي. هغه وایي وریری یې د ګډ ژوند په پلمه د خسرګنۍ له خوا زورول کېده تر دې چې په نامعلوم رنځ اخته شوه.
زمونږ خپلوانو ویل زما زوی تا ورکه خو دوی نه ورکه ول شي واده شو دوی سره دا الگ ډیر بد خوی الگ وو ویل کالی بنا غوندې مخه کالی او آرایش بنا کوي چې هغه به کول او دا خوخی او اندروري شیطانه کوي چې ته نه یې دا فیشن کوي هغه هم کوم وخت په دې حالت کې ورسېده چې د شیطانه د لاسه چې پلار کور ته ولېږي درې کاله هلته وو بیا چې راوس بیا چې پاک علي نه پاک علي ما غونده هغه دوی وویل چې خوشي که نو چې تاسو نه ساتئ طلاق م ورته نه ورکول او دوی به ځورول بیا چې جلۍ ډېر ورځو زاري وکړه ویل نه کوم چې راغله دا خپل سر هم چې ګومونځول ویل سر مه ګومونځوه کالي ما غونده خیرن خیرن ګرځه دلته لورونه دیدی دلته فلان کېده څه خبرم چې هغه اور باندې وشو ځوان پیغله مړه شو
یو شمیر نارینه په ګډ ژوند کې خپلې ښځې ته د نوو جامو د اغوستو او خپلې شخصي سلیقې ته د رسیدو اجازه ځکه نه ورکوي چې په ګډ ژوند کې د لیورونو او نورو نارینه وو ورپام نشي خو په ټوله کې سلیقه او پاکوالی د هر نارینه او ښځې خوښیږي د کارتینه اوسیدونکی احمد سیار په دې اړه راته داسې وایي
ټول سړو د پاره رزخ لري سی او خزه سلیقه ولري او کور کې په منظم ډول ژوند کې دا خو هر چاته لازمی ده چې باید خو ګرځي زه غواړم چې کور ته راځم دا فامیل یا خزه مې منظم کالی اغوستي پاک کالی او ښه ستره مخته مې راشي او ژوند دغه سه ښه مخته ویسي
افغانان په ټوله کې ګډ ژوند خوښوي او ټول هڅه کوي چې په کور کې په یو اتفاق ژوند وکړي د ښځو فعاله بصری دیدار وایي د ګډ ژوند څخه ښې خاطرې لري ځکه چې د دوی ترمنځ یو بل ته درناوی او مینه موجوده وه
چلی چې اول به دي کې هغه مشترکه کور کې چې تاسو ژوند کې هغه مشترکه کور ژوند یو خوان یو مزه یو اتفاق یو اتحاد هغه لیدل لري چې یو جلګي پکې ډیر شان پکې ستا کوي او ډیر مسولیتو ته خپل متوجي کیږي ما چې کله چې د سړی بیلی کې کنه نو بیا یو بل مسولیت دي ته غاړه پوری کیږي چې هغه مسولیت دي خپل بچی دي خپل کور دي خپل کور تنظیم ترتیب دي کنه نو دي ته متوجي کیږي ګډ ژوند هم ځان نه یو خوان لري یو جدا جن ځان نه هم یو خوند لري چې نو کله مې چې خاوند مې وظیفه واخیستله په کابل کې بیرته وضعیت آرام شو نو هغه وخت کې چې زه کبیرته کور ته کابل ته راتللم نو ډیره خفه وم او ډیره مې ژړلې چې زوالې کله دا مشترک دا ګډ کور نه بیلیږم
کور د هر انسان لپاره په خاصه توګه د ښځو لپاره د ډاډ او سکون ځای دی د کورنۍ هوساینه د کور په ټولو غړو پورې تړلې ده او هر کس پکې خپل ځای لري ارواپو شرف الدین عظیمی وایي که کورنۍ په ګډ ژوند کې د یو بل خاطر په پام کې ونیسي ګډ ژوند به یې په زړه پورې او له خواخوږیو ډک وي
په ګډ ژوند کې د خپل ګډ ژوند د ملګري خیال ساتل ارزښت ورته ورکول مینه ورسره کول احترام ورته کول احترام ورته لرل د دې لامل ګرځي چې څو مورد حل شي اول دا چې څو تفاهمونه یا تعارضونه یا د نظر اختلاف چې په ګډ ژوند کې وجود لري د لمنځه د مینې او هڅونې او ستایلو هغه رامنځته کیږي روحیه د بخنه بخشش او زغم روحیه زیاتیږي زړه خواله ډیریږي په ګډ ژوند کې او کله کله خواته همدردی هم کېدای شي په ګډ ژوند کې موږ کولای شو چې په دغه سیو پروسه کې درک پیاوړی کړو یعنی یو بل بیا کولای شي یو بل خه درک کی یو بل خه وزغمی یو بل خه تحلیل کی
د اسلامي شریعت پر بنسټ هم خزا پر میړه حق لري چې د ژوند اړتیاوي او اسانتیاوي ورته برابر کړي مولوي نور الله کوثر په دې